ته افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ده. ازادي راډیو یې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د اسلامي همکاري سازمان د هرات په گزارګاه جمعه کې د جمعې ورځې خونړۍ چاودنه وغندله. په دې پیښه کې د طالبانو د یو ملاتړي دینی عالم مولوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون 13 کسان ووژل شول. په هرات کې له چاودنې دوه ورځې وروسته د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پرون یک شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا سازمان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بریدونو او چاودنو له امله اندېښمن دی او هیله من دی چې د دې هیواد خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي. تر اوسه چا یو کومې ډلې د هرات په گزارګاه جمعه کې د چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. په بریتانیا کې د افغان او اوکراینی کډوالو د ناوړه وضعیت راپورونو وروسته د کډوالو لپاره د دولت وزیر ریچارډ هارینګټن استعفا ورکړه. نوموړي بریتانوي رسنیو سره په خبرو کې د خپل استعفا خبره تایید کړې. هغه منلې چې په لومړي سر کې حکومتي چارواکو فکر نه کاوه چې په لویه کچه افغان او اوکراینی کډوال راولي او دلته به ډیر وخت په هوټلونو کې پاتې کیږي. بریتانیا له 1000 زیات افغانان له 13 اگست میاشتې راهیسې د هیواد ته لیږدولي چې ویل کېږي په سلګونو یې تر اوسه په ماقتو کمپونو او هوټلونو کې اوسي او له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې یو افغان د 400 کیلوګرام هیروینو د لیک په تور نیول شوی. پولیسو د نیول شویو هیروینو ټول ټال ارزښت 40 کروڑ هندي روپۍ چې څه باندې 2 میلیون امریکایي ډالر کېږي اټکل کړی دی. هندي رسنیو د دې هیواد ترګري ضد ډلې په حواله راپور ورکړی چې دغه افغان چې ودی الله رحیم الله نومیږي په نوې ډیلی کې د یک شنبې په ورځ له 400 کیلوګرام هیروینو سره نیول شوی. پولیسو ویلي د نیول شوي کس پر ضد د مخدره موادو د لیک د سزا د قانون په چوکاټ کې دوسیه ثبت کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ په کابل ښار کې د کانکریټي دیوالونو د لرې کولو د پروګرام د پیل خبر ورکوي. د بختر اژانس د خبر له مخې د دغو کانکریټي خندونو د پاکولو او لرې کولو کمیسیون پرون یک شنبه د 6 درک د 4 ادارې پښتونستان واټ او سلام مخابراتي شرکت په سیمو کې خپل کار پیل کړ. کابل ښاروالۍ وایي ډېر ژر به تړل شوي سړکونه له غیر ضروري خندونو پاک او د خلکو پر مخ بیرته پرانستل شي. تمه ده چې د بریتانیا نوی صدراعظم یا صدراعظم سبا دوشنبه وبخی سبا سه‌شنبه په کار پیل وکړي. دا لا څرګند نه ده چې د بهرنیو چارو اوسنی وزیر لیز تراس به صدراعظم شي یا د بریتانیا د خزانې پخوانی وزیر رشي سوناک د صدراعظم په توګه وټاکل شي. بوریس جانسن د جولای په 1 د بریتانیا د صدراعظم په توګه خپل استعفا اعلان کړه. اوس په بریتانیا کې عمومي ټاکنې نه کیږي خو د محافظه کار ګوند 1300 غړي چې جانسن هم غړی دی د دې هیواد د راتلونکي صدراعظم په اړه پریکړه کوي. نن به معلومه شي چې څوک د صدراعظمي څوکۍ ته غوره کیږي. د آسیا د شل اوریز جام د سیالیو په دوام د پاکستان لوبډلې هند ته ماتې ورکړه. په دې لوبه کې چې پرون یک شنبه د دوبۍ په کرکټ لوبغالي کې ترسره شوه هند 102 منډو هدف وټاکه. پاکستان د لوبې په وروستي اوور کې دغه هدف ترلاسه کړ. د آسیایي کرکټ جام سیالیو کې به نن وقفه وي. سبا به د هند لوبډله له سریلانکا سره او د چهارشنبه په ورځ به افغانستان له پاکستان سره لوبه کوي. د بنګلادیش او هانګ کانګ لوبډلې د سکال د آسیا د شل اوریز جام له سیالیو بهر شوي دي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د سرپرست حکومت کال په پوره کې دوه یا ویاند وای چې خایې هغه لا دوام وکړي. دا چې ولې د طالبانو سرپرست حکومت دومره دوام وکړ په دې اړه موږ سیاسي چارو دی وکتونکو نظر اخسته.
بغیر د خپل د طالب د مدرسې نه په بل هیڅ باندې داسې اعتبار نه کوي سره او نه واک ته په اصطلاح سیګي دی نه کار اهل کار ته سپاري. نو د دې ستونزو سره سره ځنه ته یم چې دوی به څنګه وشي کولای چې دوی راووځي سرپرستۍ نه.
د غزنی د ملکی روغتون چارواکي په کاناډا کې میشت دی او افغان خیریه ټولنې هغه طبي مرستې ډېرې مهمې بولي چې د دې روغتون د زیږنتون او د ماشومانو له وارد سره کړې دي.
دا موږ ته د خدماتو په ښه ارزه کول کې دا نور مرسته کوي. زه کار چیرته چې کاري طبعا وسایل زر استعلا کي او هغه ته جدي ضرورت لري.
د کندز یو شمېر اوسېدونکو وایي د شپې لخوا د غلا او زیاتوالی اندېښمن کړی دی.
پرون شپه دلته د امام صاحب بندر کې موټر غلا شوی او د عدلیه آباد پلار کې حالت هم غلا شوی و.
نړیوال موضوعات مهم له پامنه غورځولي او د خبرونې په دوهمه نیمه کې درسي ساعت ځانګړي خبرونه مه هېروئ.
تر ملي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو سرپرست حکومت د یو کلنۍ په درشل کې د تیر کال د سنبولي د وګي یا سنبولي د میاشتې په شپاړسمه چې د سپتمبر له اوومې سره برابره ده د جمهوري نظام له لنګېدو درې اونۍ تېرې شوې وې چې طالبانو خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه. پر طالبانو انتقاد کېږي چې د حکومت په لوړ پوړو څوکیو کې د دوی له خلکو پرته بل څوک نشته او په حکومت کې ښځې هم ونډه نه لري. جزئیات سفیر لسانګزه اوروي.
دا چهار شنبه بعد طالبانو د سرپرستی کابینه یو کال پوره شي. د تیر کال د سنبلې یا وګي پشپاړسمه طالبانو د صدارت مقام بیرته احیا او ملا محمد حسن اخوندی د رئیس الوزرا په توګه چې اماغه د صدر اعظم حیثیت لري وټاکه. طالبانو د خپل سرپرستی کابینه په اعلانولو سره د ښځو چارو وزارت لغوه او پر ځای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اعلان کړ. د حکومت په لوړو پوړو کې له پوځي او ملکي چارواکو نیولې تر تخصصي او مسلکي وزارتونو پورې ټول د طالبانو غړي دي او بل څوک پکې نشته. د طالبانو په حکومت کې هیڅ ښځه شامله نه ده. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي د دوی د حکومت په جوړښت کې بیلابیلې څیرې شته.
در ترکیب حکومت ما چهره های
زموږ د حکومت په جوړښت کې بیلابیل چیرې موجود دي. د بیلګې په توګه د روغتیا، اقتصاد، مالیه، مخابرات او نور سکتورونو کې داسې کسان شته چې له بیلابیلو برخو څخه دي، بیلابیل نظرونه لري خو خپل هیواد ته د خدمت روحیه لري او کار کوي. مجاهد زیاته کړه ښایي کابینه هم داسې پاتې شي، دا چې تر څه وخته هغه وویل په اړه معلومات نه لري. د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینې د اعلان نږدې یو کال تیریږي. د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه هیوادونو د طالبانو د لومړۍ دورې حکومت چې د 1990 لسیزې په وروستیو 50 کلو کې واک چلاوه په رسمیت پیژندلی و. د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو حقونو ته د درناوي او د یو ټول شمولو حکومت رامنځته کول د نړۍ هغه مهمې غوښتنې دي چې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره یې وړاندیز کوي. د طالبانو د حکومت په جوړښت کې داسې څیرې هم شته چې د امریکا، متحدو ایالتونو او ملګرو ملتو تراګرو په لیست کې دی او په سر یې میلیونونه ډالره انعام ټاکل شوی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی هغه کسان دي چې په سر یې میلیونونه ډالره انعام لګېدلی. د یو کال په تېرېدو له هم دا کسان د امریکا د تراګرو په تور لیست کې دي او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې د بندیزونو له لیست څخه د طالب چارواکو د ایستلو کوم پلان نه لري.
و موریدل چې بل سبا یعنی د چهارشنبه پر ورځ په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت د جوړېدو کال پوره کېږي، خو تر اوسه نه دغه حکومت له سرپرستۍ وتلی او نه هم هغه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت پیژندلی دی. په دې اړه مې په اروپا کې میشته د افغانستان د ملي ګټو د ساتندویو ټولنې له مشر او د سیاسي چارو له کتونکي سید ذاکر شاه سادات سره مرکه کړې او لومړۍ مې ترې پوښتنه کړې چې ولې د طالبانو سرپرست حکومت دومره دوام وکړ.
مختلف لاملونه لري. هغه دا چې لومړی خو دي هغه سرغړونه چې کوم د دوحې د قرارداد پاکله شوی، هغه د دویم دا چې کومې وعدې چې طالبانو ژمنې وکړې د نړیوالو سره او په خاص کر بیا په افغانستان کې دننه چې کوم حالات روان دي، د ښځو په هکله تعلیمات بندیزونه، دا نور ستونزې او لانجې چې په اصطلاح د دوی خپلو منځونو کې شته، بهرني لاسوهنې د ګاونډي خاص کر ډېر مختلف دلایل بیا د الظواهري موجودیت د هر کس تنګ په شیرپور کې، نو دا به څنګه امکان ولري چې دا دومره ټولو ستونزو په سر به بیا داسې هیلې هم څرګندې شي چې ګواکې دوی به په رسمیت پېژندل.
تاسو دغه د ځینو عواملو یادونه وکړل، د طالبانو لپاره دغه مسایل چې تاسو یاد کړل د حکومت له دایمي کېدو یا له سرپرستۍ څخه د راوتلو لپاره فکر کوئ چې دا مهم و؟ طالبانو کولی شو چې حکومت دغه سرپرستۍ نه وباسي او یو دایمي کابینه جوړه کړي.
طالبان نه یوازې چې نړیوالو سره په اصطلاح دوکه کوي، د افغان ولس سره هم دوکه کوي. په دې چې هغه ټول افغان شموله چې دوی وعدې ورکړي وې د هغې په اساس به دوی نظام جوړوي او په اصطلاح هغه عمري عدالت به پر ځای کوي. ډېرې ستونزې دننه موجودې، تر اوسه پورې دوی بغیر د خپله د طالب د مدرسې نه په بل هیڅ چا باندې داسې اعتبار نه کوي سره او نه واک دی په اصطلاح پرېږدي او نه کار اهل کار ته سپاري. نو د دې ستونزو سره سره زنه ته یم چې دوی به څنګه وشي کولای چې دوی راووځي سرپرستۍ نه راووځي او دایمي نظام فاصله شي. تر اوسه پورې دوی د ولس نظرونو ته بالکل یعنی ارزښت نه دی ورکړی، نه پخوانی دودونو باندې لاړل، نه یې لویه جرګې سره وکړو، نه اساسي قانون په دې ملک شتون لري. په کم اساس به ولس اعتماد وکړي او په کم اساس به نړیوال اعتماد وکړي او څنګه به دوی د سرپرست نظام نه لاړ شي او دایمي نظام.
یعنی ستاسو په نظر طالبانو داسې نه انګیرل چې نړیواله ټولنه به د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو کې دغسې یو جدي دریز غوره کړي؟
طالبان کې ځینې کړۍ چې شته دي چې واقعا معتدله دي، منځلارې دي، هغوی په دې شیانو باندې پوهېږي سره. هغوی نه غوښته چې د هغه وکړي په اصطلاح داسې یو برخورد وکړي د نړیوالو سره، د افغانانو سره، لیکن په دې کې یوه ډله مشخصه ټولو ته معلومه ده، نړیوالو ته معلومه ده چې دوی د بل ځینې خپل هدایات اخلي او واک او اکثرا هغه زورواکي هم د دوی سره ده. که دا د نجونو د مکتبونو بندیز ده او که دا د ښځو په حقوق چې کوم مسایل دي او که دا اوسني د نړیوالو سره ټکرونه په اصطلاح دغه ټول یو 35 کسان دي چې دا په دې منځلاري ټول په اصطلاح یو خواته کړي او دا چون روان په اصطلاح د حاکمیت په لاس لري.
اوس د طالبانو واکمني دوهم کال ته داخله شوې، فکر کوي چې د سرپرستی واکمني به همداسې دوام وکړي، سرپرست حکومت او هم دا شکل به نړیواله ټولنه هم په خپل دریز باندې پاتش؟
هیڅ فکر نه کوم چې دوی سرپرستی داسې دوام وشي موندلی، او دا اقتصادي حالت او بحران چې په وطن کې راغلی او خلک د ولږې سره مخامخ دي، وسره روان ژمی به ډېره سخته ژمی وي، د افغانانو د سیلابونو په اصطلاح کوم حالات راغله، په افغانانو امکان نه لري چې یو نظام په داسې یو حالت کې دوام وشي موندلی چې نه ولس ته په اصطلاح ارزښت ورکړي او نه نړیوالو ته. زما خو هیله دا ده چې دوی باید په ټولو شیانو باندې د سره باید فکر وکړي، ولس ته مراجعه وکړي او د مشر باباګانو جرګې دې راوغواړي، د قومونو مشران دې راوغواړي، د طالب حلقې نه دې بهر شي او ولس ته ځان وسپاري.
د سیاسي چارو کتونکی سید ذاکر شاه ساداتو.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ. د سهارات بجیو 12 دقیقې دي. د ملي مقاومت په نوم یوې جبهې په یو راپور کې طالبان په سیمه ییزو محاکمو کې د خلکو د زندانی کولو، شکنجه کولو او د پخواني رژیم د کارکوونکو د وژل کېدو په ګډون له بشري حقونو څخه په سرغړونې تورن کړی دی. هغه ادعا چې د طالبان حکومت رد کړی ده. د ملي مقاومت په نوم جبهه چې طالبان په افغانستان کې له فزیکي حضور څخه انکار کوي، کله ناکله د طالبانو پر ضد دا ډول څرګندونو سربېره دغه راز په نښتو کې طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې هم کوي. نور په دې رپورت کې
د طالبانو د حکومت ضد احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نوم جبهې د طالبانو حکومت د بشري حقونو په نقضولو تورن کړ. د دې جبهې په کلنی راپور کې دا سوي چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي ډول پنجشیر، بغلان او تخار کې د پخوانیو پوځیانو، ملکی وګړو، سیاسي او مدني فعالانو او خبريالانو په ګډون شاوخوا 3490 کسان شکنجه کړي او وژلي دي. هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده. د ملي مقاومت په نوم جبهې په دې راپور کې ادعا کړې چې طالبانو له خپل واکمنۍ راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ولسوا کسان د ملي مقاومت جبهې سره د همکارۍ په مظاهرو کې د ګډون او پر حکومت د نیوکو په تور زندانی کړي او محاکمه کړي دي. دا کس چې نو غواړي د امنیتي ستونزو له امله راپور کې نوم خپور سي، ځان د پنجشیر ولایت اوسیدونکی معرفي کوي. دا ادعا کوي چې نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو د دولتي ځواکونو لخوا د ملي مقاومت جبهې سره د همکارۍ په جرم وهل شوی او بندي کړل شوی دی.
راغلل او دروازې وټکولې، موږ یو ایستلو، زموږ لاسونه وتړل او بندیخانې ته یوړو. په زندان کې شکنجه یا وهل نه و، خو تر هغه چې موږ زندان ته یوړل شو، ځینې چې غوښتل دیبچی کړل، په کیبل یې وهل، په لرګیو وهل، په سوکانو او لغتو یې ډېر وهل. په زندان کې له اندازې زیات سپکاوی، ملنډې او ټوکې وې. دا ټول ښوونکي، د خلکو استازي، مشران او بزګر او موټر چلوونکي وو. ان شپون یې هم راوستی وو، او هغه شپون بیچاره لا هم له طالبانو سره بندي دی.
د ملي مقاومت جبهه د پنجشیر، بغلان او تخار په ګډون د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د زورګونو کورنیو بي ځای کېدو خبره کړې او ویلي دي چې اکثره دغه کورنۍ د طالبانو لخوا په زور کړه کول ته اړ شوي دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت د روان کال د می میاشتې په پای کې له رسنیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو د نقض، زندانی کولو، شکنجه کولو، وژلو او د ملکی وګړو د جبري بي ځای کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. هغه مهال د پنجشیر لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قومندان مولوي داد محمد بطار په پنجشیر کې د خلکو بندي کېدل تایید کړل، خو د هغوی شکنجه یې رد کړې وه. د ملي مقاومت جبهې د راپور په یوه برخه کې طالبان د تعلیم او کار د حق په ګډون د ښځو د حقونو په سرغړونو تورن سوی دی. دا ایده د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي او ویلي دي چې دوی د اسلامي اصولو او افغاني فرهنګ په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري. په دې راپور کې د رسنیو او خبریالانو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو وضع کول، د بندي کولو، وهلو، ټکولو او تاوتریخوالي ته هم اشاره شوی چې طالبان د بیان ازادۍ څخه په سرغړونې تورنوي. خو طالبانو لا دمخه ویلي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او ټولې رسنۍ باید د حکومت له اصولو سره سم اطلاع رسونه وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملي مقاومت جبهې په راپور کې سوي داوي پروپاګان او اوازې بولي. ښاغلي مجاهد ازادي راډیو ته وویل
چیزایی کې بنامې راپور پخش کردن هم پروپاګان دو،
هغه څه چې دوی د راپورونو په نوم خپاره کړل ټول پروپاګان او خیال دی، هغه څه چې هیڅ نه دي شوي موږ نشو کولای ورته راپور ووایو. دا د پروپاګان یوه مجموعه لګول شوي تورونه او اوازې دي. د افغانستان خلک هر څه په سترګو ویني، هیڅ کومه جبهه نشته چې فزیکي حضور ولري. دا ټول هغه واقعیت دي چې په غربي پولو کې ناستی او له هغه ځای تنظیمیږي او رسنیو ته یاستوي.
د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په خپل کلنی راپور کې د طالبانو حکومت د القاعدې په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره په اړیکو لرلو تورن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د روان کال د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د القاعدې شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د طالبانو حکومت د دې موضوع په غبرګون کې ویلي چې په کابل کې د القاعدې شبکې د مشر ایمن الزواهری له شتون څخه خبر نه و. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو لږ وروسته په پنجشیر کې خپل شتون اعلان کړ او اوس ادعا کوي چې د پنجشیر او بغلان په ګډون په څو نورو ولایتونو کې له خلکو سره اړیکې لري.
په پاکستان کې وروسته سیلابونو لکونه افغان کډوال اغیزمن کړي. یو این ایچ سی آر ویلي د خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان په سختو سیلاب ځپلو کې له 400,000 زیاتو افغانانو ته هم زیان رسیدلی دی. نور بل سفیر لاستام یې ځواورو.
د راپورونو له مخې لدی چې د کډوالو د کمپونو لویه برخه سیلابونو لاندې کړي، اکثری گاوند کلیو او سیمو ته پناه وړي او ځینې په موقتی کمپونو کې میشت کړای شوي. په نوښار کې د افغانانو د یو کمپ مسؤول افسر خان آزادی راډیو ته د سیلابونو په تړاو وویل
چې په تیر شوي سیلابونو کې مخکې چې راغلی او 2010 کې نو هغې کې په کې ما کیمپونه کړي وو، نو هغې بیخي د اوبو مخې ته پراتې دي. خیش خو دا کیم چې دی دا د دې چې هلته دي او د نوښار مینځ کې دی، بالکل لکه د نوښار د سیند پرې غاړه باندې پروت دی.
افسر خان وایي د کډوالو کیمپونه ډېر ابتدایي د خټو وړو لرګیو جوړ کورونه دي چې داسې لویو سیلابي څپو او نورو طبیعي پیښو ته تاب نشي راوړی. په پا پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این سی آر د راپور په اساس په خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو کې څه باندې 400,000 افغان کډوال وروستیو سیلابونو اغیزمن کړي دي. د خیبر پختونخوا لپاره د یو این سی آر او افغان کمشنر یو استازي خان محمد بابر آزادی راډیو ته د افغان کډوالو د هغو کمپونو په اړه معلومات ورکړل چې سیلابونو ځپلي دي.
دا یو این ایس آر چې کوم راپور دی د هغې مطابق سره د خیبر پختونخوا چې کوم نوخار ضلع ده او چارسده ده او ډی خان دی، په دې کې پراته څومره مهاجرین چې دي 4.5 لک مهاجر چې دي هغه د اوسني سیلابونو او د دې دغو سره ځپل شوي دي. په ډېرو کې زیاتره د هغې کورونه چې دي بالکل خرغه شوي دي، لکه ضلع نوخار کې چې کوم د خیش په کیمپ دی د هغې مکمل یو 2 سکتره چې دي هغه مکمل په مکمل توګه ړنګ شوي دي، صرف هغې ځانونه تیستلي دي.
ښاغلي بابر وویل سیمه ییز ژغورندویه ډلو او یو این ایچ سی آر د سیلابونو د پیل له لومړۍ ورځې تر دې دمه د افغان کډوالو او نورو سیلاب ځپلو مرستو ته دانګلي او د هغوی ژوند یې خوندي کړی. خو بابر افغان کډوالو ته د اوښتي مالي تاوان ډېر زیات بولي. یو این ایچ سی آر ویلي تر دې دمه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې څه باندې 1000 خیمې ویشلې او لا هڅه کوي چې ډېرو خلکو ته دا کار وکړي. د پاکستان وروستیو سیلابونو کې څه باندې 1200 کسان مړه او نږدې 1400 نور ټپیان دي. په مرګ ژوبلو کې د افغان کډوالو په اړه لا څه معلومات نه دي خپاره شوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې سیلاب ځپلو ته به د کور په سر 25,000 کلدارې ورکوي او هغوی چې د کورنۍ غړي مړ یا ژوبل وي لا زیاتې مرستې ورسره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په کاناډا کې د افغان کډوالو یوې خیریه مؤسسې د غزنی په ملکی روغتون کې د زیږنتون او د ماشومانو له وارډ سره د یو شمېر طبي وسایلو مرسته کړې ده. د دې روغتون چارواکي د دې وسایلو مرسته د روغتون لپاره ګټورې ګڼي او وایي له دې سره د روغتیا په خدمتونو کې نور اسانتیا رامنځته کیدی شي.
د غزنی ولایت په ملکی روختون کې زیږنتون د غزنی ژوندون ته د غزنی له ډیرای سیمو څخه د ولادت لپاره میندې راوړل کیږي. د دغه غزنی ژوندون تعمیر پخوانی رنګنې توی سوی کړکۍ ماتې او حالت یې خراب دی، خو د غزنی ولایت روغتیایي چارواکي وایي د غزنی ژوندون په کاناډا کې د افغان کډوالو خیریه موسسې د بې پولې ماشومانو بنسټ په مالي لګښت ترمیم سوی او رنګول سوی دی. د دې تر څنګ دغه بنسټ په دغه روغتون کې له ماشومانو واټ سره د 1,000,000 افغانیو په ارزښت د طبي وسایلو مرسته کړې.
اسمه محجوبه، محجوبه نجمی، قابل زایشگاه.
دا په روغتون کې د روغتیا په برخه کې کار کوي. نوموړی وایي دغه وسایل به زموږ کار ډیر اسانه کړي.
ما زیاتر د یو سامان او وسایل ضرورت داریم.
موږ ډیری وخت دغه سامان او وسایلو ته اړتیا لرو. هر چا چې دا مرسته کړې موږ ورڅخه مننه کوو، ځکه اوس به موږ نور هم د خلکو ښه خدمت وکړو. موږ ورته زیاته اړتیا لیدله. خدای دې وکړي چې نورې مرستې هم وسي تر څو د زیږنتون ټولې ستونزې هوارې سي.
تا که کله مشکلات وارد نسای ولادي رفع شي.
د غزنی د ملکی روغتون چارواکي بیا دغه وسایلو مرسته د روغتون لپاره ګټه ورګڼي. دا دغه روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت وایي له دې سره د روغتیا په خدمتونو کې نور اسانتیا راتلی سي.
د کوم سایل چې موږ سره کومک وکړ دا موږ ته د خدماتو په ښه ارزه کولو کې دا نور مرسته کوي. زه کار چیرته چې کار وي هلته طبعاً وسایل زر استعلاح کېږي او هغه تبدیلي ته ضرورت لري چې زموږ په دې وسایلو سره کولی شو خپلو ناروغانو ته ښه خدمات عرضه کړو.
روغتیایي چارواکي په اوسني بحراني حالت کې له نورو خیریه موسسو څخه هم غواړي چې دا ډول مرستو ته دوام ورکړي. د بې پولې ماشومانو بنسټ مسولان بیا د دغه مرستو مخه په دغه روغتون کې د امکاناتو د کموالي له امله د میاندو او ماشومانو له مړینې څخه مخنیوی بولي. منصور احمد سروش په غزنی کې د یاد بنسټ مسول دی. نوموړی وایي یاد بنسټ له 15 کالو څخه د افغانستان په 14 ولایتونو کې فعالیتونه کوي او مخه یې هم خلکو ته همدا ډول اسانتیاوي برابرول دي.
حدودا 4 یا 5 میشه در افغانستان فعالیت داره در 34 ولایت افغانستان.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا د دغه کډوالو بنسټ د دغه مرستې ستاینه کوي. مولوي محمد حنیف مصباح په دغه ځای کې د عامې روغتیا ریاست سرپرستی
په دې باندې الحمدلله موږ سخت زیات فخر کوو او زیات باندې خوشحاله کیږو چې د موږ او د تاسې ګر که په خارجو دولتو کې کوم خلک دي، خو لاکن دلته د دغه ځای په مشکلاتو باندې دوی پیږي او د دغه ځای په درد باندې دوی دردمند دي.
ډاکټران شکایت کوي چې په غزنی کې د حاملګۍ پر وخت د مور ژوند ته نه پاملرنه هغه ستونزه ده چې ډیری وخت یې مور او ماشوم دواړه خپل ژوند له لاسه ورکوي. افغانستان لا هم د زیږون پر وخت مور او ماشوم د مړینې له پلوه یو ګواښونکی هیواد بلل کیږي. د یو نړیوال بنسټ د راپور په اساس چې په هرو 2 ساعتونو کې په افغانستان کې یوه مور د امکاناتو د کموالي له امله د زیږون پر وخت خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د کندز یو شمېر اوسیدونکو وایي د شپې لخوا د غلاو زیاتوالی اندېښمن کړی. دوی وایي اکثره وسله وال غله د طالبانو له نوم څخه په استفادې غلاوې کوي.
د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکو د وسله والو غلاو له زیاتوالي شکایت کوي او له امنیتي چارواکو غواړي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. دوی دا کوي چې د شپې لخوا وسله وال غله پر کورونه وړي او د خلکو ټول شته لوټوي. د کندز ښار د سیاست فامیلی د سیمې یو اوسیدونکی مجیب الرحمن په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
دلته غلام کېږي یا شی کېږي وروره. دا تمام پرون شپه دلته د امام صاحب بندر کې موټر غلا شوی و. د عدلی آباد پلار کې هلته هم غلا شوی و. دغه غلا ډېر شوی دغه وختو کې. زه غواړم چې دلته توجه وشي ته دا غلا مله ورځ په ورځ زیاتېږي. دغه
د دوی د خبرو له مخې له ډېرې مودې راهیسې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي د وسلوالو غلو له ویرې د شپې لخوا پر خپلو کورونو پهیرې کوي. د کندز مرکز د صدرک د سیمه یو وسیدونکو حضرت شاه وای
اینجا خانه دزدی میشه ما چند روز پیش این همسایه ما بود که خانه شان آمده
دلته د شپې لخوا کورونه لوټل کیږي څو شپې وړاندې وسلوال غله زمونږ د همسایه کور ته اوختي وو او ټول شته یې ورته له کوره وړي وو وسلوال غله د خلکو له کورونو موټر موټر سایکل او څاروي له ځان سره وړي امنیتی چارواکي باید د وسلوالو غلاو مخه ونیسي
څلوېښت کلن نجیب الله چې په کندز ښار کې دکان لري وایي د شپې لخوا د وسلوالو غلاو د پیښو زیاتېدو سخت اندېښمن کړی دی
وسلوالې غلاوې زیاتې شوې دي موږ له طالب چارواکو غواړو چې د وسلوالو غلاو د مخنیوي په تړاو جدي اقدامات وکړي خلک د شپې لخوا له خپلو کورونو نشي وتلی
د کندز امنیتي چارواکي بیا د خلکو ادعا ردوي او زیاتوي چې د روان کال په شپږ میاشتو کې امنیتي ځواکونو څه باندې څلور سوه تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي او عدلي او قضایي ارګانونو ته یې سپارلی دي د یاد ولایت د امنیې قمندانۍ ویاند حافظ عبیدالله عابدي په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
زمونږ امنیتي سرتېري د شپې له خوا نه هم دوی سیارې ګزمې پیاده او د وسایطو لري په تېرو شپږ میاشتو کې مونږ له څلور سوه کسانو نه زیات هغه د غلا په تور باندې همدارنګه د مخدره توکو د پلور او قاچاق په تور باندې او مسلح غله چې په عمومي شهراو کې به یې خلکو نه د هغوی مالونه اخیستل او همدارنګه داخلي ښار کې د خلکو کورونه به یې لوټل مونږ نیولی دي
د ولایت یو شمېر اوسېدونکي انتقاد کوي چې په سیمه کې طالب وسلوال له پوځي یونیفورم پرته په شخصي جامو کې ګرځي او له امله یې خلک د دوی او د غیر مسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر نشي کولی او له همدې تشې وسلوال غله استفاده کوي او د خلکو پر لوټولو او زورولو لاس پورې کوي دوی ټینګار کوي چې طالب چارواکي باید خپل وسلوال پر پوځي یونیفورم سنبال کړي تر څو فرصت طلب کسان د دوی له نوم څخه ناوړه استفاده ونه کړي
او اوس به هم د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو پیغامونه واورو
زه د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ د لوی ریجې د کلي څخه ستاسو سره اړیکه کې یم زما د افغانستان د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې محترمو زموږ وطن ته تشي یو احت راواستوئ راسي ورته وګورئ قسم به درته واخلم چې زموږ څخه د اوبو د نیستۍ په خاطر لمونځ پاته شوی دی چې اوبه د اوداسه اوبه موږ نه لرو تش راسي زموږ کنډوالې وګورئ چې موږ تش سره موږ په دې جهاد کې په دې تحریک کې داسې درسره خوښ شوي یو زموږ سرایونه وګورئ زموږ خوږ وګورئ زموږ د شهداو پوښتنه وکړئ تش خو موږ ته څه پاملرنه خپل تر وسه وکړئ د مشرانو څخه دغه غوښتنه ده او د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه او د ټولو محترمینو څخه هم دا غوښتنه ده چې زموږ غږ تر لوړ پوړو مقاماتو شول شوی چې دا مشران دې موږ ته یو احت راواستوي موږ د اوداسه اوبه په وطن کې نه لرو په وطن کې په لسو کسو کې یا په شلو کسو کې یو سړی هندارې لري هغه ګرد وطن ورته متوجه دی نو موږ ته د خوراک اوبه نه راکوي ملامت هم نه دي بېچارهګان کرستونه یې وچ کلک شوله تاسو خو زموږ سره یو کومک وکوئ پر ریاض د خدای تاسو خو موږ ته یو توجه وکوئ موږ هم د دغه خاورې بچیان یو نو زما دا غوښتنه ده چې دا زموږ غږ تر لوړ مقاماتو په وار وار ورسوي توجه څخه مو یو جهان مننه زه د هلمند ولایت مساکلات د ولسوالۍ د هیرې کې د کړې عبدالعلي ستاسو سره په اړیکه کې یم السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته من زمین له غزنی ولایت خبر کوم یعنی مو کور او برغلی دی د غای کلندر صاحب کې د غای کلندر صاحب لی راپورته ته وګړي رالیا او هم ته مجاهدینو کومک ډیر وکړو او بو ولا ډیر دي څنګه چې دي څنګه نه څه یا کولای کم دي څه یا کولای کم دي خلک ډیر څه ولا دي څه بس نه بس نه بس نه دا لګره تر دا هم لګره چې ولي دا نولت نه نور څه خبر کې السلام علیکم
السلام علیکم د یارات ولایت کم ماجرین زاد د ایرادت کردم زمور دغا کم پی ماجرین به شرط سال زور اگرشن پنامه دی دغا تا دا دولت تخوا ماسات فای استوجو نکیجی دغا چی طالبان را غلی دی مش خلق بی کومت رو بی ارد تخوا ورسو و ماسسات ماسات را توایی چی و مشتوالی وایی چی کومت مور سرکتو نا زمور دغا تکتورو چارواکو زندې وو د دغه عمارت د مسولانو زندې دا غوښتنه ده دغه زموږ د کمپ مهاجرین په خواته دې لږ توجه وکړي دا خلک د مرګ سره مخ دي د ورځې سره مخ دي یې نه لري چې دغه ځای خواته ځانونه وباسي دا زما اواز تر ټول چارواکو پر ورسو سلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.